د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم له 2:30 بجې په دې خبری غړې کې ستاسو هرکلی کوم. تاسو بلابل ریپورتونه لرو، هله چې تر اخره پورې سره پات شئ او دا خبرونه را سره ووري، ځان به د سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ. خو مخکې تر دې چې تاسو ریپورتونه وړاندې کو، خبرونه به ورو او د خبرونو لپاره موږ سره په سټوډیو کې عبدالحی کاکړ دی. راځي چې لاغه خبرونه وو.
سرټکی د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، حکومت په تیرا دره کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. او د ځایي خلکو او چارواکو وینا په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینی سیال سره ملاقات کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. د پاکستان فوج تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفلز یو چارواکي پرون د خپل نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی دی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو کلو خلکو ته ویل شوي چې په دوه اونۍ کې دننه دې کورونه خالی کړي. د باړیو تیرا د ملک دین خیلو د کامی کونسل مشر هاشم خان افریدی پر مشال ریډیو ټول چې د حکومت دغه ممکنه عملیات په دخل ګستونزي لا زیات کړی.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای اونۍ ورکړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دی. څوک د خپلونو کر روان دی او څوک څنګه او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دی. وتا د کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی.
د پاکستان امنیتي ادارو په داسې مهال په تیرا کې د عملیاتو تیاری نیولی چې د نومبر په 6 په هغه دره کې د وسلوالو په یو برید کې د پوج او لپټیننټ کرنل او درې سرتیري وژل شوي ول. د ځای خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدف برید کې وژل شوي. د میر علي تانی مشر روشان زیب خان بیګام شالې ډی ټول چې پرون مخپټو وسلوالو د میر علي په ایسوډ کې دوه ځایي اوسیدونکو په ډزو وژل. دغه په وینا وژل شوي خالد خان د ډانډي سیدګي او ناهید الله خان د میرامشاه اوسیدونکو دي. بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. تر دې وړاندې د نومبر پر 3 هم نامعلوم وسلوالو په میر علي کې دوه ځایي کسان په ډزو وژل. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې 4 مبینه هدفي حمله سوي چې پکې تر پنځو زیات سیاسي فعالان، مشران، ځوانان او حکومتي چارواکي وژل شوي. د بدر سال کې د نومبر په لومړۍ نیټه د اتمانسو جرګې له حکومت سره تر تړون وروسته د امنیت لپاره پیل کړی خپل څلور میاشتنی احتجاج ختم کړ. د جرګې مشران ویلي ول چې حکومت ورته په لیکلې بڼه په سیمه کې د امنیت ښه کولو ډاډ ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیونو اندېښمن کړی دی. سازمان پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د نومبر په 14 د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نیونه د هغو خلکو پر ضد د انتقامي کاروایي برخه ده چې غواړي په پرلت کې ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې داسې رپورټونه هم شته چې ځینې نور سیاسي مشران لکه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ او د ګوادر حق تو تحریک مشر هدایت الرحمن بلوچ په پرلت کې له ګډون څخه منع کړل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د پرلت 28 ورځې پوره شوي او پکې د زرګونو کسانو د ګډون سربېره هم رسنوي ورته زیات پام نه دی کړی. سازمان وایي پر حکومت ژغ کوي چې په پرلت کې د ګډون کوونکو سیاسي مشرانو د وینا ازادي او د احتجاج د حق احترام وکړي او له احتجاج د راګرځولو په خاطر دي د سیاسي مشرانو او فعالانو له نیولو او په حراست کې د ساتلو له ګامونو ډډه وکړي. حکومت په سمدستي توګه د امنیسټي انټرنیشنل د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د ډېر اسمل خان تانی اس ایچ او حباب بلوچ د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د درابر تانی پولیسو علي وزیر په دوو مقلمو کې گرفتار کړی او بیا دوی ته سپارلې دي. په چمن کې د تاجر اتحادی او سیاسي ګوندونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر 28 پرلت پیل کړي چې نن پر 28 ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي. له پرلتوالو سره د پوځ او د نگران حکومت چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي چینګ پینګ سره د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري کانفرنس په څنډه کې دوه ساعته ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو وروستی ځل یو کال وړاندې خبرې کړې وې او له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د خبرې اترې په شای لاندې شو سره د مخامخې نړۍ لپاره په داسې وخت کې ژورې پایلې ولري چې دا وخت نړیوال اقتصاد د کورونا وبا له اغېزه واخلي. په منځني ختیځ او اروپا کې جګړې او په تایوان کې کېدونکو ټاکنو او ځینو نورو عواملو له کبله له لړزان سره مخامخ دی. د پنځوس اووره یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په دوم سیمی فائنل کې نن جنوبي افریقا او آسترالیا یو بل ته مخامخېږي. د نومبر په شپاړسمې نن په کلکته کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماشین پر یو نیمه بجه د کابل پر وخت یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون په لومړني نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې نیوزیلینډ ته په اویا منډو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. هند به د نومبر پر نولسمه د احمد آباد په نندر مودي لوبغاړي کې د دوم سیمی فائنل له ګټونکو لوبډلې سره فائنل لوبه کوي. د خبرونو پای
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ل عبدالحی کاکړ مو خبرونه اوریدل. په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په تیرا کې د ممکنه عملیاتو لپاره د ځینو کلو خلکو ته د کډه کولو ویلي دي. ځایي خلک د دې عملیاتو په اړه پوښتنې او اندېښنې لري.
چې لوکا خولې کاوه کم از کم دا ګارانټي خو په کور دی چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې تنها ګرځي یا څه دی یا څه دی.
د باړې سړک دوه ځلې افتتاح شو خو جوړ نه شو.
بڑا روڈ اگئی سچی بشتخر نہ تا بڑا پوری سی بالکل دس دج لگا کنڈرات دو وزیر لگونو یو گورنر اختتام کڑی دو ادغه باوجود پہ کرنے کی گی.
افغان کڑوال پ کوم حالات کی ل پاکستان لاڑن پاتے ہغوی چ اندیخنی لری
چ قانونی اسناد نہ لری اخل واڑ دا غوشان خو د لیفات سول لیلام سو کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان په نیمه نیمه بیا د لی خرسی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس زموږ خبرونه اوریدل شي. اولنی رپورټ ته به ورشو د خیبر ضلع د تیرا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو په محل دا وکړه چې امنیتي ادارو ورته ویل دي چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اراده لري او په دې لړ کې ځینو خلکو ته د کلو د خالی کولو هم ویل شوي دي. یعنی دوی ته ویل شوي دي چې تاسو له دغه ځایونو ووځي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په تیرا کې پخوا هم ورته عملیات شوي او خلکو کړي دي چې ځینې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي. نو له دې وجه ځایي خلک پریشان دي چې هسې نه دوی بیا کړي وکړي او بیا هم امنیت رانه شي. دوی د دغه عملیاتو په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې او اندېښنې لري. فرهاد شنواره به نور تفصیل درته وایي.
ځای اوسیدونکو ته زده کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوه ونیو کې دننه دی خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا سنډاپال درې نغری جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باړې او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وای چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بيخیم چې تنه دی خلای اونې ور کړی دی بس خپلې مدد اپ کې ته تر روان دي. څوک د خپلونو کړ روان دي او څوک څنګه خو مشکلات ډېر زیات دي. وته دا کوم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی بل ولته چې کوم فصل خلکو کړل دی تیار دی لکه پوخت کنه مغه غټلا چې کوم مخال کور بور پې کوي هغه لا تیار دی. نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی بوله کدا خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا دره له پیخبر په خوښه 100 کیلومتر فاصله باندې پرتا غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمې او اورګزو سره پولې لګېدلې. د باډې یو سیاسي فعال خانولي پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
کم از کم دا ګارنټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې طرحه ګرد یا څه دي یا څه دي. نو دا خلک په دا تشویش کې هم دي، بلکې یقیني خبره نه شي کولای چې دا آپریشن به اخیری آپریشن وي یا دغه آپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک دا وایي چې دلته لوکا صفر شوی.
بل پلو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بې ځایه شویو کسانو پوره مرسته بوشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا دره د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره یې تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوځ په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته یې په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې پرون وسلوالو بیا برید کړی دی. ځایي چارواکي او پولیس وایي چې په حمله کې دوه ځایي کسان په نښه شوي او مخ پټې وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. پولیسو که څه هم ویل دي چې دوی پلټنې پیل کړي دي او کوشش کوي چې دغه بریدګر ونیسي، خو په تېرو وختونو کې هم پولیسو دا رنګه بیانونه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې د هدفي حملو اکثره بریدګر چې دي هغه نه دي نیول شوي. ځایي خلک وایي چې په کار د امنیتي ځواکونه د غلطه امن په ځای کې او د خلکو د هدفي وژل کېدو مخه ونیسي. عمر وزیر په رپورټ لري.
د میرعلي پولیس تانه او د سیمې د پولیسو مشر خانزیب خان په وینا مخپټو وسلوالو میرعلي سوړي په تسی اډه باندې په دوه کسانو برید وکړ. د ډانډې سیدګیو سیدون کې خالد خان او د میرام شاو سیدون کې نهید الله خان دواړه په موقع ووژل. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. ځایي خلک وایي چې دغه کسان په داسې مهال ووژل شول چې سیمه کې د امنیت په نوم د څلورو میاشتو نه شروع شوې او تمن ځای جرګې مشران په یاد سیمه کې موجود ول. یادې جرګې د نومبر په لومړۍ نیټه بیان کې ویلي ول چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول، د امنیت ډاډ یې ورکړې. خو یادې جرګې په خپله پرېکړه کې دا هم لیکلي ول چې هدف یې برید یا وسلوالو لخوا که څوک ووژل شو نو هغې سره کار نه لري. د هغې جرګې مشران لا هم په مختلفو کلیو ګرځي، خو د حکومت سره ملاقاتونو او په پولیو ساسکو د دوی لخوا اعلان شوې بندیزونو ختمولو اعلان یې هم کړی. د نومبر په دریمه هم یرلی بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او د هغه وراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. د اکتوبر په 1 هم یرلی زیرکی سیمه کې دا تکلن مشوم جسد موندل شوی و چې لاسونه او خپې ترې غوسې شوې او په مرمۍ ویشتل شوی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 40 هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. د تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې چې پکې تر شپېتو زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه، پرلتونه او جرګې شوې. له حکومتای په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه خلا کرای څه ته یو سیاست څه مو کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غارې نه لاسا یا در لوګې نه لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلس مشر دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے دغا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دغه بحث او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو ډېرې نورې ونیزي خبرونه هم تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې اوریدلی شئ. د پاکستان پوز دا وکړه ده چې په ټانک کې د عملیاتو په محل وو وسلوال وژلې دي. د دوی په دا عملیات پرون شوې دي. البته خپلواک سرچینو د دې داوو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوز په ټانک او خواوشا سیمو کې د پولیسو سره په شریکه عملیات کړي وو، ځکه چې په ټانک کې په دې وروستیو کې بې امنی زیاته شوې ده او د وسلوالو حملې ډېرې شوې دي. پامدې حال کې خلکو د پوسټ څخه غوښتنه کړې ده چې د وسوالو پر ضد بې توپیر عملیات وشي او ښه او بد پکې نه ګوري. نور تفصیل به اشتیاق مسجد درته وایي.
بیان کې ویل شوی دی وژل شوی وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کې کاکړ وی او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوی وسلاول نه په ګڼ شمېر کې وسلا هم په خپل قبضه کې او خستې دو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پنځم په 13 ورځ په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د سیمې امنیتی حالات په اړه کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغې ده.
دا نومان صورتحال خو خصوصا زمون په پرامنس کې او په بلوچستان کې خنه دي او بیا په زمون په صوبه کې پډی خان، ټانک، لکی مروت دي د هم خنه دي، چونکه امنیت را وستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغه باندې هغه لګیا دي کار کوي. مونږ دا خواهش دي چې را دا داسې په یو ښه رولۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دي حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل د ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په 11 په ټانګ ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او 15 نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او په ټانګ مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریک طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډیرا اسماعیل خان ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهونه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دي 15,215، 2,110، 12,390 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس موږ اوري. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو دفتر له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو په اړه او د هغوی سره د پولیسو د ناوړه چلند په هکله اندېښنې ښوولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په هیڅ هیواد کې کډوال باید ونه ځورېږي. دوی دا هم زیاته کړې ده چې کم اسناد لرونکي افغانان دي د هغوی اسناد دی وکتل شي او په زور باید له پاکستان ونشړل شي. د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې دوی یوازې بے اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږي. په دې اړه د اسد لودین رپورټ ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندویي کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې، زر، څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله یې د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتسو لیلام سو پاتسو. دغه کم کډوال چې دی د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګردلی پاتې سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تیره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان د پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگی اوریدن کو زمگ پا ویب سایت mashalradio.com دا طول خبرونی تا سی اوری دلے کتلے و لوستلے شے وسم یو بل رپورٹ ورزو د خیبر ضلع د باړې سیاستوالو او خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې د باړې هغه سړک دی بشپړ او جوړ کی چې دوه ځلې افتتاح شوی دی. د دوی په وینا وزیران ورزی او هلته افتتاحیې کوي خو کار نه کیږي. دوی ګواښ کړی دی که دا کار بشپړ نشي او دا سړک جوړ نشي نو دوی به مظاهری شروع کی. پا دی حقلا دا غلام غوث رپورٹ ورو
پا دغاڑا پا پیخور پریس کلب کی دا نومبر پا پینزلدسم نیٹا پا خبری کانفرنس کی دا باڑی دا سیاسی ایتیاد پا نوم دا بیلابیلو سیاسی گوندون و استازو او ویل چی دا پیخور نا تر خیبر دا باڑی بازار پوری پا پروت سڑک دا بیا ودانی دا کار منصوبه شپک کلون اوران دی جوڑا شوی وا خو تر دی دا ما ندا مکمل شوی. د باړې د سیاسي ایتیاد مشر شاپیسل اپریدی د خبری کانفرنس وروستو د باړې د سړک د مسلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
باړه روډه غي سچې بشتخره نه ته باړه پورې سي دا د تیرو شپږو کالو نه بالکل داسې دی لکه کندرات لکه چېرته په ډېره لرې علاقه کې ګرځي لکه حالانکه دا پېښور صدر نه په 3 کیلومتر 4 کیلومتر کې دی او دا روډ د شپږو کالو نه پخېږي. دغه فنډم مزور شوی دی. خبره دا ده چې دوه وزیر لګونو یو ګورنر اختتام کړی دی دغه باوجود په کار نه کېږي.
د باړې د سیاسي اتحاد جنرال سیکرتر زاهد الله اپریدی وایي د باړې د دې سړک یوه برخه جوړه شوې ده او د پښتونخوا گورنر غلام علي د دې نیمګړی سړک پرانیسته هم کړی ده. خو دوی وختنه کوي چې په دې سړک تر باړې پوری کار دی سرته ورسول شي.
و دا صرف د ډیسټریک خیبر ابودیم په نشتا بلکې پېښور ډیسټریک کاغه کې شیخ خانر سی شیخ محمدیر سی سنگور سی سربندر سی انداسې مصری زیری دا ټوله ابودی په دا باندې دو کم چی پی ټی آی وزیر اعلی محمود خان هغه په ټرست په فاند کې رد او بدل وکړل کور بیا ودرې دو بیا انجینیر فهیم دولت له لړو په قاعده په سټیر وخت تا وکیس چلے دو بیا انجینیر فهیم د خپل وزیر اعلی نه کیس مو ګټلو بیا په تقریبا کور ډیر تیز شوري شو چې ته خان لاروي ته وی چټو پم ته دا پیری بالکل کمپلیټ پوخم دی. کومه گورنر افتتاح کړی و غلام علي صاحب موږ هغه وویل تنقیدم په وکړو هغه مخالفت هم وکړو چې روډ نه نه جوړ او تو بورډ ولګول او پیته کټاوي نه بیا گورنر لا پته شتا او نه بیا روغلی دی نه روډ جوړ شوی.
د باړې د سیاسي ایتیاد یو بل غړی خانوادی اپریدی وایي د دوی د سیمې دا سړک ډېر تاریخي اهمیت لري او د خیبر د لرې پرتې سیمې تیرا خلک هم دا لاره د تګ راتګ لپاره کاروي. هغه وویل چې که د سړک دا کار زر مکمل نشو نو د دې مسلې په سر به دوی بیا احتجاجي پرلت وهي.
تاریخی پدا ولا سدای چې کم باڑا دو یا ډیسټریکټ خیبر دی او دا سپیشلی بیا د افغانستان سره لینکیږي نو دا چې تیرا په علاقہ باندې چې سومره ملو کې پرتی دی او یا دا ضرور استعمالوي دا روټ استعمالېږي. بل اهمیت دا چې پدا تقریبا چې 10 نه واخله ته 15 لاکھ پورې خلک دلته باندې دي تو اوس یې مونږ فیصله کړی دو ټیک ټاک داسې فیصله دو چې کدا روډ یې کار شروع نکړلو دا روان کور یې تیز نکړلو نو مونږ پدا باندې رینګ روډ بنداو.
د باړې د سیاسي اتحاد د دې غوښتنو په ردعمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردعمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26 نیټه چې نگران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانه صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د تیر یو کال نه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکله یې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی او د بجټ د کمی په وجه یو شمیر ترقیاتي پروژې متاثره شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د 12:30 بجې دی. راځي ل عبدالحی کاکړی وورو.
د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ټول حکومت په تیرا دره کې د وسلوال پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. د پاکستان فوج تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفلز یو چارواکي پرون د خپل نوم نه ظاهر په شت مشال ریډیو ټول چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د ځینو کلو خلکو ته ویل شوي چې په دوو اونۍ کې دننه کورونا خالي کړي. د ځای خلکو او چارواکو وینا په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په مبینه حادثې برید کې وژل شوي دي. د میرالي تانی مشر روشان زیب خان بیگا مشال ریډیو ټول چې پرون د مخپټو وسلوالو د میرالي پیسوړي کې دوه ځای اوسیدونکي په ډزو ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیونو اندېښمن کړی دی. سازمان پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې د نومبر په 14مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نیونه د هغو خلکو پر ضد انتقامي کاروایي برخه ده چې غواړي په پرلت کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینی سیال شي چین پینګ سره د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري کانفرنس په څنډه کې 2 ساعته ملاقات کړی. دواړه مشرانو وروستي ځل یو کال وړاندې خبرې کړې وې او له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په دوم سیمی فائنل کې جنوبي افریقا او استرالیا نن له یو بل سره مخامخ شي. نن په کلکتا کې د سیالۍ د پېښور په وخت ماشوم پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلی شي. تر دې لمخه پرون په لومړۍ نیمه پایلوب کې د هند لوبډلې نیوزیلند ته په اویا منډو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده.
اوریدونکو تاسو له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس تاسو خبرېږي. لکه څنګه تاسو د خبرونو په لنډیز کې هم واورېدل چې نن د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ د 50 اوور کرکټ نړیوال جام سیمی فائنل یا نیمه پایلوبه ده په کولکاته کې کیږي. دا دویمه نیمه پایلوبه ده. پرون بل سیمی فائنل شوی وو او دغه سیمی فائنل ډیر دلچسپ صورت حال وو. په هغه کې هند او نیوزیلند مقابله وکړه. هند دا لوبه وګټله او په دې کې مختلف ریکارډونه جوړ شول. بختیار سایل په هغه اړه تاسو ته رپورټ لري.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلوب کې هندستان د اویا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15مه نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پایلوبه د نومبر په 14مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندستان پچا ګټلې وه. توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 390 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپوهنه کې ویرات کوهلی 111، شریس آیر 115، شوبمن گیل 80 نه سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی 50 سلیزه وه. هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 49 سلیزو ریکارډ مات کړي. د نیوزیلند لپاره په توپا چاوره کې ټیم ساوت 3 لوبغاړي وسوځول خو په 10 اوورونو کې 100 منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپوهنه کې ډیری میچل 134 او لوډل مشر کین ویلیمسن 98 منډې وکړې. خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چاونه وکړه. نوموړي په 9.15 اوورونو کې 50 منډې ورکړې. و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکښ توپا چونکی هم دی چې 30 لوبغاړي سوځولې دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېرې میچل وګټله. دا تر 2018 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ترسره کړي.
سندره خو جون دی او جون سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکی واقداران چکوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حل جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و پای کم زمان پس پوزیشن راغی
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د هارون باچا هنری ګړې ستاسو د خوښي پروګرام دی مختلف سندرغاړي پکې راځي او هغه تاسو سره خبرې کوي او نن هم پکې یو سندرغاړي یو هنرمند د پښتو ژبې هغه برازي او د هارون باچا د پروګرام د لارې به تاسو سره خبرې کوي په دې خبرونه کې تاسو مختلف سندرې هم اوریدل شئ نو هیله ده چې د ورځې په اوږدو کې دا واورې موږ تاسو پر دې سربیره بیلابیل نورې اونیزې خبرونه هم لرو هغه هم تاسو له مشال ریډیو اوریدای شئ او همداراز په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم هغه تاسو ته خبرېږي تاسو له هغه ځای هم واوري او که د مشال ریډیو موبایل اپ تاسو نه یې ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ هغه فری وړیا موبایل اپ دی تاسو په اسانه باندې ڈاؤنلوڈ اول شی پا خپل اینڈرویڈ او ایپل ٹیلیفون کی او دیوانی چا مصرف نرازی چا خرچہ پہ نرازی تاسی بغیر دا کم مصرف تاسی ڈاؤنلوڈ اول شی دا سرچ پا زیکی دا لٹون پا زیکی پا پلی سٹور کی یا پا ایپل سٹور کی مشال ریڈی ول کی دا با تاسی را چرگندی شی اوس رپورٹون دزو یو بل رپورٹ دراورو چې نن د نومبر شپاړسمه په نړۍ کې د برداشت یا زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو د سیرو لاندې د دې ورځې د لمانځلو مرام او هدف د بیلابیلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام او امن او برداشت ته وده ورکول دي دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې مذهبی اقلیتونه خزی ماشومان او نر خزیان د زور زیاتی او تشدد سره مخ دي د 2013 کال لپاره د امریکا د حکومت د مذهبی ازادیو پر رپورٹ کرا غلی چې په پاکستان کې د مذهبی ازادي صورتحال خراب دی او دا لا نور مخ په خرابیدو روان دی د دې وجوهات څه دي ولی په ټولنه کې خلک زغم او برداشت نه لري ولی د یو بل منلو ته تیار نه دي او حل لارې څه کېدلی شي په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اور
دا د کال 1995 د نومبر شپاړسمه نیټه وه چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس کلتور ادارې د زغم په اړه د اصولو اعلامیه خپره کړه او فیصله وشوه چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وویل چې کچري مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذبه ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلهیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلي دي
هغه ځایونه چې کم د زغم د برداشت د قبولیت ممبرونه په کارو عمده هغه ځایونو نه تشدد پیلاویږي دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم یونیورسټیانې دي کم عبادتګاهونه دي نو د دې ځایونو نه د فرقواریت خبرې د دې ځایونو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې ځینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پختونخوا کې د تعلیمی ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتی اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډېر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت راکمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډېرولو سره سره په انتظامی او قانونی نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
ہیومن بینگ دی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی چے اول دچ دا ڈیفرنٹ ویز ایر بیلیو ویز ڈیفرنٹ دی انجسٹس دیز یاتا او کتو پرابلم دا ایر دا پراسے تو دا دیز ٹائم دا راگے جی سر ایر سفارش سفارش تا ایر دا بغیر تو چارن شکے دای خال دیز پاور اورینٹڈ دی مے چے چانا پیسہ دا چانا پاور دا چانا پولیٹکس تا اگا دے دی دا سے پرسیو کے چے دا دا وچ سوی ایک دا ویری اگری ائی او اکنامیکل ڈیپینڈنس دے وجہ نا یو دا فیکٹری دا دیز یاتا چے کیمچ وومن دی کنا اگا فائنانشل پرمن پر ڈیپینڈ دی چلڈرن پرمن پر ڈیپینڈ دی پولیٹیشن چے کیم دیا شاید دا ڈرجے استعمال ائی یو بہ خلاف نفرت پھیلاو کائی او چے فرقے وجہ چے فرقے بدی سیاست چا ایر کے جی.
ڈاکٹر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوي دي. نوموړی نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي، معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت ک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنت په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنگ او گرزولی شی او دا غی دا پارا دا دیزی چه کم قبائلی ساختون او قدرون دی دا غی نکار اخستل شوه ده.
دا یادونه ورده چه دا کال 2023 لپارا دا امریکا دا حکومت دا مذهبی ازاده پا راپور کراغلی چه پا پاکستان که دا مذهبی ازاده و وضع لا خرابه دو لور تروانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپی وجنې هم دوام لري او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وجل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو، ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی، په دغه ایپ باندې تاسې زموږ خپرونې اوریدلی شئ. په ایپ باندې تاسې بیلابیل رپورټونه په لیکلي شکل باندې هم وړاندې کیږي، تاسې هغلته لوستلی هم شئ او تر څنګ یې ویډیوګانې تاسې مختلفې هغه کتلی شئ. د خپرونو د اوریدو لپاره هم هلته پوره یو ښه لیست موجود دی، تاسو کولی شئ چې زموږ د خپرونه چې ده دا په لایو یا ژوندۍ بڼه هم واورئ، او تیرې خپرونه چې کمی دي هغه هم تاسو د ایپ د لارې اوریدای شئ. که چیرته کومه خپرونه تاسو نه تیره شوي ستاسو خوښه، تاسو هلته د سرچ یا د لټون په ځای کې ولټوئ، په پښتو باندې نوم ورکئ او هغه به تاسو سره پیدا شي. که تاسو دا ایپ ډاونلوډ کړی نه وي نو د مشال ریډیو ایپ چې دی تاسو ته وایو چې دا فری دی، وړیا دی، تاسو باندې مصرف نه راځي. د هر موبایل چې انټرنیټ او سمارټ فون انټرنیټ ولري نو هغه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. که چا ایپ ډاونلوډ کړی یو د ایپ په ډاونلوډولو کې ستونزه لري، په اوریدلو کې ستونزه لري، د پروګرامونو او همدارس د ویډیوګانو په کتلو کې یا د بل څه مشکل لري، نو هغه موږ سره په ژوندیو خبرونو کې شریکه کوي. راته ووایه چې ستاسو ستونزه څه ده، موږ به کوشش ډیر کوو چې ستاسو دا مسله در حل کړو. اوس رپورټونو ته بیرته ورګرځو. د سوات ضلع انتظامیه د نومبر په 15مه پرون په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي غونډې اهتمام کړی چې په کې هغوی د بیلابیلو ادارو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلي مسایل وړاندې کړي دي. په دې غونډه کې ځایي خلکو ته دا موقع ورکړل شوی وه چې له چارواکو نه مخامخ پوښتنې وکړي. د غونډې ګډونوالو مېرمنو دا یو ګټور ګام وباله او هیله یې وښوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ژر ورته حل کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکي په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس موږ طلب کوو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم میں ٹوائلٹ لون دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کی په مالک چې کم کور نو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا برال کلاس تا الته کې کینټین هم سبندو بس نو اوسره نو په خپل سامان راړو پوړو به خرڅو.
رابعه چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. د مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان ده کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځکی واچولای شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدنی پال سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلاو وکي. سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کومه دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته د چاچی دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول چې دا خوند سبا په یو کوڅه کې دوه درې سکول
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېری ایشو چې کم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي ترانسپورټ ریلیټډ وي هغه داسې ایشوز وي چې بالکل مونږ دا سایډ چې دی دا اګنور کړی دی. نو انشاءالله دا ایشوز مونږ نوٹ کړي په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود وو هغه ته مونږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نه هغه ته مونږ چې دی ریټن کې ډایرکشن ورکړو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وای چې دغه رنګ د مسلو په ډاګه کول لپاره هر تحصیل کې اونډ کیږي خو هغه کې صرف سړی برخه اخلي ځکه دوی اوس هڅه کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډه وکړي چې پکې خزي هم خپل مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیسه خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروې اونیزه خبرونه تاسو په سشنبه باندې یا د نهې پورز باندې په ویډیو شکل باندې په ژوندې بڼه اوري بیرو سه تاسو په تکراری توګه په ریډیو کې اوریدل شي. نو نن هم دا خبرونه تاسو وړاندې کیږي هله چې وای اوري د خزو په اړه کې ډیر څه تاسو اوریدل شي او دا خزو مخکخه خزو سره په خبرې کیږي چې هغه څه لاسته راوړنه درلودلې وي او تاسو دا غوي کیسی اوري چې هغه څنګه وکول شو چې د یو کلی نه د یو داسې ځای نه چې روسته پاتې ده هغه ځای نه راوچت شول او پر مخ لاړه. نو ډېرې خوندورې کیسې به دې خبرونه کیږي. تاسو ته به اوس یو رپورټ وړاندې کو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او دوی له نړیوالې مالی ادارې یا IMF څخه په بیا بیا پورونه اخیستي دي. د پاکستان نگران حکومت د اوسنۍ حکومت هم په دې چاره بوخت دی چې د IMF سره په دې اړه خبرې وکړي او نور قرضې واخلي. په پاکستان کې د اقتصادي بحران بیلابیلې وجه ښودل کیږي. حکومتونو بیلابیلو چارواکو په تیر وخت کې او په اوسني وخت کې ویلي دي چې دغلته خلک سرمایه کاری نه کوي. د دوی اکسپورت یا برآمدات چې دی هغه کم دي. نو د دې وجه نه تجارت هغه سي نه دی چې اقتصاد پی خوشي. بل خبره د نفوسو زیاتواله دی، د خلکو شمیر زیات دی او روزګار کم دی، کارخانې کم دي، بجلی نشته دی. د دې وجه نه ډېری کارخانې چې پخوا فعال وي هغه مخ په بندېدو دي. نو په داسې کې پاکستان ته د پورونو ضرورت دی، د نړیوالو قرضونو ضرورت دی چې دوی په خپل اقتصاد وچلول شي. پاکستان په تیر وختونو کې د بیلابیلو ملکونو څخه هم قرضونه اخیستي دي. په هغې کې چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او ځینې نور هیوادونه شامل دي. خو د IMF یا د نړیوال مالی صندوق سره د دوی یو ډیر پخوانی تاریخچه ده او د هغې د مخې نه دوی له هغې قرضونه اخلي. دغه تاریخچه څنګه ده، دا قرضونه څنګه کار کوي او بیا وروسته په پاکستان باندې کوم شرایط وړاندې کیږي، په دې هر څه تاسو ته زموږ همکار ګولیاز دا رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې دا واورو.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درآمداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستی په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړ او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته د بیلنس آف پیمنټ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دې کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای د IMF هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د IMF غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له ایم ایف په کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1966 او بیا په 1969 کال کې له ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1975 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واری په 1978 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واری په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شو نو درې واری له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واری له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالر پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمان وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالر د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له ایم ایف دویشت زلی د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له ایم ایف څخه دویشت واری پورونه اخستی خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختیږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړلو. 22 پروګرامونو کې دوی چې څومره وعدې هغې سره کړې وې تقریبا دوی فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا ایم ایف تازه شرطونه څه دي؟ اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغې د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډېر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې په لومړي ځل باندې ډېر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر چې کوم پاکستان کې نشته نن د ډالر صورت حال دا چې پاکستان سره ټوټل نه ارزښت دی حالانکه پکار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره ده چې ایم ایف پاکستان ته چې پیسې ورکي راغې نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لگے پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي دی کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د فقط روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ هم نشي کولی او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دي د هغې ادایګي به هم نشي کولی.
له ایم ایف څخه د قرضې نه میلاوېدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنۍ شوې دي.
ما
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.